په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو ساعته خبرونه ته چې په پښتو ژبه به روانوي خرغلاست لند خبرونه طالب چارواکی په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو دخته کېدو خبر ورکوي کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تېره اونۍ دوه تنو نور ژوند اخیستی و داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خبرې شوې کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي د بلجیم پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاجون کړی دا احتجاجي لاجون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي د بلجیم حکومت په ورسیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې ولوی برخې ماشومان دي به برخلیک پاتې دي د دې مظاهره تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداري ورکړ په غوښتنې ونه مل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبه د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همنټون ټاخار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله که چېرته افغانان په سبانۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي نو د 3 او 5 اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه درېیمه ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ ده د هند په ختیز اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دواره مسافرونکي ریلګاډي ټکر شوی دی او یو بارونکي ریلګاډي هم هلته ولاړ چې هغه هم زیانمن شوی دی او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تبدیل برام تکونکو خوشی شوشي په لزګونو کسانو د خوشی کې دوله لپاره په کراچۍ کې لاجن وکړ د پانشن به پورز د ناصر مرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا د دې میډم اخام کوټه روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخونی ولاو ناصر یې لزان سره یو د ناصر د برام تکیدو مسولیت هیڅ چانه راخسته جبران ناصر د حکومت لولوري د بخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړو ورزمو په خیر هیله لرم چې صحت مند اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغیزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی خو داسې مهال چې طالبانو له دې ډول مخکنی وختونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی د تکرار ګټه به یې څه وي
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو په خوانه سرتیری بن رابرټس ورسته تر دې بيدند شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ یو شمېر نور مهم مطالب به هم واوري هیله لرم ملتیا مې وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي دا غونډه چې په قرغیزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله هم ښودلې ده جزئیات په دې راپور کې واورئ
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اته شهر ګوټي کې پرون تر سره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په سازي توپ د دغه هیواد یو پلاوی برخه خسته و د اروپای ټولنې استازي توپ د اروپای شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیزي برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت پاړه خپل اندیشنې شریک کړي او ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان پر مختګ امنیت سولې او ثبات تشمن دي د قرغیزستان په چوپان اتاکي چې دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې راغلي دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شوی اصول سره سم له افغانانو سره د نړیوال ټولنې د مرستې هڅېستای د مشانو پر نړیوال ټولنې ژغ وکړ چې له افغانانو سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې روټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه تیر اونې پنځشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې شکړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دي مداخله نه کوي. دا د اروپאי ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیرې و پروسه شکل د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې و. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې و.
اوریدل مو چې د اروپאי ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران پرون قرغزستان کې راټول شوي وو او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. لدې وړاندې تیر پنځشنبه او جمعه منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي استازي په تاشکند کې سره راټول شوي وو. هغوی د خپل غونډې په پای کې د لسو مادو یو اعلامیه هم خبره کړه او په هغه کې ځینې مهمو مسایلو ته چې د نجونو او ښځو حقوق او ترخواي د ټول شمول حکومت جوړېدل تر هغه غري سره مبارزه او افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه غوښتنه شامل وه. دا غونډې په داسې مهال کې چې تمدا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می پیوښتمه نیټه د افغانستان په اړه یو ځانګړی ناسته جوړ کړي. سم د دې غونډې په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د نن د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکینو سیبه معلومات ورکړي دي، خو دومره ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نو سیبه تیر ورځ د هم ویل چې د افغانستان وضعیت خراب شوی دی او د افغان خوځو د حقونو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په داسې حال کې بیا چې په ځلونو له طالبانو دا غوښتنه شوې ده چې د افغان جنو خوځو حقونه ومني او تر خوای ټول شموله حکومت جوړ کړي، افغان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، اما طالبانو د هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د دې ډول غوښتنو دوام څه ګټه لرلی شي؟ احمد شیبا دا او ځینې نورې پښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو لښونکي شفیق همدرد پوښتلي دي.
زه فکر نه کوم ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغه ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل هم دیو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولای.
همدار چې دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډ کې برخه لرله، غوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا خوشتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې کوم حالت د یعنی د دوی وای چې ځینې ډلې شته د تروریستي ډلې چې ریوهاده پوری دوی د پاره غواخ دي، نو دوی هم خپل لغه مسولیتونه لري، یعنی خپل اندېښنې دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې د اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده کومه پالیسی چې ده هغه د اعلامیو د فکر کوم دی لا نتیجه نه ده ورکړي. خو دوی خپل کار کوي، خپل ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
سیاسی مسائلو شنون کې شفیق همدرد چې ویلې د نړیوال ټولنې او ترخوای د منځنۍ اسیا هیوادونو او د نورو هغه وختونو چې طالبانو څخه د ټول شمول حکومت جوړېدو او د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې نخکاری چې پایلې ورکړي، خو هغه دی یو مسؤلیت لمخې دا چاره مخته وړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
چلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپرو میترو او ریدالی سنگ.
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیره چې په خپل هیواد کې د اتل پسترګ ورته کتل کیږي د افغانستان دیوی قضیه په خاطر بیدند شو. من رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پریښود چې یوې سیمه ایزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کال پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوڅ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی. د استرالیا د جګړې د څلی دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورزې د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم د رسنۍ مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالی مون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو. د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. جزئیات یې له احمد تکلو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائی بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوېخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لالارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او له سترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي نن لدې چې نور مطالبه تور شو او تر خو احساس پیغامونه هم په برخه کې خبرو کو. بیا لا بیرلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې خپنی کړي دي چې د زنیو لنډیز اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وټلو پر پروسه د پوخونی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په وینا پوخونی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړي چې له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وټلو پروسه سمانه و مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوهې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کاري طالبان زړور کړل. طالبانو لیکل چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړي او په غیر دولتي موسسو د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان د هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خبره کړې ده چې هند د سفارت خپل داخلي موضوع ګڼي. فرید مومنزای چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلوماټ سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نیو ډیلی پرون یو ور بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په جواب کې دا خبره وکړه او هیله وشوله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې لمخه طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مې میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او شغلی مامونزی لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کندهار کې ورما شپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې. د انارګل سګنی مشاعره کې د طالب چارواکو ترڅنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامو خلکو ګډون کړو. د انارګل سګنی مشاعره ګډونوالو په خپل شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت ترڅنګ لنړۍ او ګاونډیانو سره پر خوړی کوټینګارو کړو، تر خوای تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په تاسو حال کې چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دا ډول ولسی مشاعرې انحصار کړی دی او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوخې پرته انتقادي شعرونه وایي. جزئیات په دې راپور کې وایي.
انارګل کې د سرخی د انار ولم ګلابونه
د انارګل کلنیز او دودیز مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او سایا قط د یمن شپریشي یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز مشخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو
وا وا بالکل
او هر څوک می پرینین زدا وشکو په زمزم باندې هر څوک می پرینین زدا وشکو په زمزم باندې استاز ولهم کانه یو نری نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي
څنګه
لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي پوله پارزش د تعلیم یا خدای بابک نشو
بیا یو
پرزړنو بچایې کرشا کلکندار پرزړنو بچایې کرشا کلکندار.
یو شمیر نور ګډونوالو بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوریت حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونی په خپل شعرونو کې بیان کړي.
اے گاونډیانو پام بغمو په دغه کې ساتي، اے گاونډیانو پام بغمو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توپ دی لږ بوخوار کړی دا خارکان خو هم ازار لري او کندهار خود زما په دې خوشیږي
کندهار
خود زما په دې خوشیږي یو شفاعت او بل انار.
وا وا درجه
د انارګل مشاعره سرجنۍ فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه او ډیری ګډونوالو د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال د افغانستان وسنۍ امن تصویر په خپل شعرونو کې منعکس او د په خبره پر ځوان کهول دي د پردوی منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهر ځینې کړي وسم په دې حادثه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نورازي چې خپل د عیدانو سلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو ته دغه شعر ووځو چې کومو تاسو موجود هم نه وو، هغه به دغه وطن لکه نور بچان غونډي دا همیشه د پاره باندې غوښښ نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت یې ځای ورکړي او نه به پردي هم یې فاده کتلای شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسی مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یوازې دا چې زموږ خبرونې په لنډو څپو 9400 12000 اوریدل شي، بلکې کولای شي زموږ خبرونې په وېبپاڼه هم زموږ ژوندۍ واوري. ازادي رادیو .com زموږ د وېبپاڼې ادرس سلیري ساته. د ازادي رادیو ټول خبرونې هلته چې تاسو د رادیو له لارې ژوندۍ اوري په وېبپاڼه هم اوریدلی شي. البته که د وېبپاڼې د پرانیستو په برخه کې ستونزه ولري، لارښود یې زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام او یا ټویټر او فیسبوک باندې شته. هلته کولی شي هغه لارښوونې تعقیب کړي یا وڅاري، او خپل ټلیفونونو ته ځینې فلټر شکنونه هم شته دی چې هغه انسټال کوي. بیا زموږ وېبپاڼه تاسو ډېر اسانه باندې هر ځای ښکاره کولی شي او خپرونې مو اوریدلی شي. مهم مطالب پکې شته دی، تاسو د رادیو لیکلي مطالب دي، رادیو خبرونې دي، او تاسو څنګه ویډیوي مطالب دي. بل یادونه دا هم د کولای شي زموږ ځینې خبرونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو ژوندۍ هم وګوري. البته خبري او سیاسي خبرونې تر خوا ځینې ټولنیزې خبرونې هم چې پر یوټیوب باندې او تر خوا په انسټاګرام او فیسبوک باندې لایف خبرېږي، کولای شي هلته هم وڅاري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. البته دا غی خبراوی وړاندې دا یادونه اړین ده چې هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوی، دا دا اوس چې خبرونه پوښتو کې حتما خبريږي، او د ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونه کې به ورته ځای ورکړل شي. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازخا ولسوالۍ د چتری د کلی علم نمیږم. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بېخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو، او سهار راووځو تر ماښامه روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کېږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره. دلته په د چا لس ورځې کېږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي. په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاوماتو سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي. د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي، پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بیزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغه سی وضعیت یې دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای. چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
توغړې ازادي راډیو ساس ستونزې را بل سیر کی، او تر خوای هغه چې تاسو ور سره مخامخ یاست او وړي رسنیز شي 00 22 11 24 201. بیا هم تکرارم 00 22 11 24 201. زموږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شي غږیز پیغامونه مو په دې شمیره باندې مکتوب لري. موږ به ساسي غګونه د ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونه کې درته خبرو کو. د ازادي رادیو د رواني خبرونه دوی منیمایي د میوبل 19 خبرونه ته جلا شوې ده. مخکې لدی چې ورشو او هغه خبرونه تاسو واوري لاغ نه وړاندې بیا دوسر بیا هم په پروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز ته ورګرځو او له هغه وروسته بیا د ازادي رادیو 19 خبرونه تاندې څنګه تاسو واوري اوس د خبرونو لنډیز. طالب چارواکی په جوزجان کې د کانګو ناروغي لامل دی او ډاکټر د مړینې او په دې ناروغي د 15 روغتیاي کارکونکو دخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغي په جوزجان کې تیرونه د دوه تنو نور ژوند هم اخیسته او د سراپورونه هم خبر شوې دي چې د ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوې ده. خو تر دې دم غړې د دې ناروغي لامل د بشوي او کسانو د کشمیري نه دي خبر شوې. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کټوالو د چارو د ادارې مخې ته لاجون کړی دا احتجاجي لاجون د دې لپاره شوې چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کټوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې لمخې نویو ورغلیو افغانانو ته د کټوالې اسناد نه ورکوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سبا یک شنبه د یو ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویم سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمن لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږ وېکټو په توپیر وګټله. د هند په ختیځ اودیشا ایالات کې د ریلګاډو د ټکر لامل لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافر وړونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بارونکی ریلګاډی چې حمل ته ولاړو زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته د دې د بارښت کوونکو خوشی شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کې دوله بار په کراچي کې لاړ یو کړ. د پنځن به پورز د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټوټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ما خان کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخاوني ولاو ناصر لزان سره یو. د ناصر د بارښت کې دوه مسولیت هیڅ نه دی منلای. مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو اونې سه خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې بواوري چې سپما کول څه غټل لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي. خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي. هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلوتای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او دمر سپما ونه کړله. ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته سوما نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږی مرسته وغواړم چې دا ډیر سخت وو. په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان تسپما کوي ځکه دا یې زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دا باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایل ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وی دي د خلک په شکل ما شما نه به پیسې ذخیره کوله، یعنی د پسنداز تربیت د ما شموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ما شما نه ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقې دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېخنو سره مخامخ دي، او یا هم درنګه عمر چې بیا تیریږي د غندېخنې ورته په لوی مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپمانه وکړي، نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
دی سپما کولو ډیرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسیده، نو دوی به تبعید زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډیر اسوده وي، بلکې دا ټول کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس په ما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده، ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزه کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده، کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند، او کله کله کور سره کښېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دای نه وایي، دا په دې معنی ده چې دای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او د بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د ته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د سي ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانه د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستان نه کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي وهله وهله بالاخره سټسفای سي اشباه سي او خوسېږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپل لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دی نه کوي، ستونزه د غټوي نه، دا خطاګانې د اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی د په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده. نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ماته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او وروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ګل خسته ځوانې جانانه تا ته چې ترسي، گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی، سبات چیر ترسی، کڈی رحم را گسا سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی، گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی، سپرلی کڑے پتا ورگی مات چیر ترسی،
هر ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل سما دست رزرا واس دنیا تچ ترسی
سما دست رزرا